دقیقه درمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روان یو ساعت کې هم د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او د سر موضوع مو په کابل کې د ورستیو بمی بریدونو لامل د رامنځته شوو تلفاتو د زیاتیدو او همدارنګه د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو هغه څرګندونې دي چې وایي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شوو شمیر یو څلوي خطل وړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله شیخ ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شوو شمیر یو څلوېښت لوړ شوی دی. دا وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لس تنه ښیي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجرو پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه په هغو حملو کې چې د دوشنبې په ماسپښین د ملي دفاع وزارت ته نږدې وشوې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سل لس تنه زخمیان دي. د ښاغلي مجرو په وینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سروېګانې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله زیات کوکنار کرل شوي دي، خو هغه څرګنده کړه چې په دې اړه رسمي ارقام به د پنجشنبې په ورځ اعلان کړي. د ښاغلي قایم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سږني کښت په اړه د سروې پایلې به نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې مطرح او وڅیړل شي. د چارواکي ټینګار وکړ چې د امنیت خرابېدل او د مخدره موادو له کښت سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو کمیدل د کوکنارو د کښت د زیاتېدو عمده عوامل دي. افغانستان په نړۍ کې د اوپیمو یا تاریاکو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د فراه د معرف رئیس محمد صابر فاروقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مامورین له اناردرې ولسوالۍ د فراه مرکز ته په لاره کې تښتول شوي دي. ښاغلي فاروقي وویل چې دواړه مامورین بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشې کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او وروستی کورنۍ خبر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پر وبپاڼه پرون سه شنبه ویل شوي چې د وسلوالو په ترینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوالو نښته کې پنځه پولیس وژل شوي او لږ تر لږه اته تنه زخمیان شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان لوی مفتي دا خبره پرون په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهی د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې ده. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله شیخ پرون سه شنبه له یوې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د مجوس اولادونه دي او د هغه په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د ایرانیانو دښمني اوږد تاریخ لري. مجوس د زردشت د دین او نورو هغه باورونو پیروان ته ویل کېږي چې د اور عبادت کوي. تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شو چې زیات ایرانیان و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهی روانه اونۍ پر خپله وبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکي له هغو کسانو سره چې د حج لپاره ورځي ظالمانه چلند کوي. خامنهی په دې اړه چې د مکې او مدینې د چارو مسؤلیت چا ته وسپارل شي د بیا غور وړاندیز هم وکړ. د ایران حکومت د حج په مراسمو کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه له سعودي چارواکو سره د مذاکرې تر ناکامېدو وروسته سږ کال حج ته پر تګ بندیز اعلان کړ. د استونیا پاوز وای د روسیې والوتکه د دوی اجازه پرته د هیواد هوایی حریم ته ورتیره شوې ده. دا څلورم ځل دی چې روسیه پر روان کال کې د استونیا پر هوایی حریم داسې تیری کوي. د استونیا پاوز پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روسیې یو ترانسپورتي الوتکې په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یو ټاپو ویندلو کې لږ تر لږه یوه نیمه دقیقه پرواز کړی. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایی حریم تیری نه دی کړی. او روسي خبر د قرقیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلاسمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکي وپیژندل شو. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون سه شنبه ویل چې حمله کوونکي د تاجکستان پاسپورت درلود او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم و. د تیرې سه شنبه په ورځ یو سړی له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر ته په بشکیک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره سم وچاو چې حمله کوونکي پکې ووژل شو. په دې حمله کې د چین د سفارت درې قرغیزی کارکوونکي هم ټپیان شول. خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ورستیو دوو بومي بریدونو له امله د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د عامه روغتیا د وزارت د بهرنۍ اړیکو له مشر وحید مجرو سره مرکه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق:
هغه حملات چې د ملکی وګړو، د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگي جنایت ګڼل کیږي.
لاهوری مصدق سره مرکه لرو. دا بم واوري چې د اصلاحاتو او خی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاسي وایي په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي. ایران له خپلو پانګوالو او صنعتکارانو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوو بومي بریدونو له امله یو شمېر ټپي شوي کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دې وزارت چارواکي پر دې سربېره ډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بلخوا یو شمېر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخې ته د دوو چاودنې او ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې پر موسسې برید په اړه غبرګون نه ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې وروستۍ حملې په شدت غندلې وایي چې پر ملکي اهدافو همدی حملې جنگي جنایت دی. په دې اړه د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې د وژل شویو شمېر 140 ته لوړ شوی او 110 تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وکړو چې د خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویترز خبری آژانس توایی
میا قطره خون هم ده وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم
په کابل کې د سېشن به پښپا هم په وسواله حمله کې لښت لږه شپشتنه زخمیان شوې دي دغه وسواله حمله یو له ساعت روانه و او بل اخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی پوینه د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو خو دا وسواله حمله یې په شدت غندلې ده په خبر پانه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سېشنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي د پاملرنې نړیوال ادارې وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي د نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و کنه د افینریوال سازمان وای چی په امدی ډول پر ملکی مرستندوی ادارو او ملکی وګړو حمله جنگی جنایت دی په دې سازمان کې د افغانستان د چارو تړونکو هوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسوالو طالبانو د حملو د زیاتیدو لامل اندیشنه څرګنده کړه
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او امدی هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید وسوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني د رپورټونو پر اساس په کابل کې روسي حمله د وسوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره اعلان کړی وو د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلي سیستمونه کمزوري شوي دي
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حمله د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استر شوی دي کله کابل کې ورستو یو دری حمله ته وګورنو زما په فکر کوم کای ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید چاو دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای په مصر کې د اثر پونتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستي حمله غندلې دي د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستي حمله غندلې دي
و موردل چې په کابل کې د ورستیو خنړیو حملو لامل د تلفات شمیر خای زیات شید افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ملي دفاع وزارت تنګدی په 214 کې د وژل شو شمیر یو سلويخت او د ټپیانو شمیر یو سلست نه خي خوای چی د یو شمیر ټپیانو روغتي وزخنه ده د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر وحید مجروح پرون ازادي لري تول چی یو شمیر ټپیان د اندخني وردی فرشتي جلال زئی له وحید مجروح سره په مرکه کې لمړی پوښتنه کړې چی د ټپیانو د درملن لپاره کوم کارونه شوي
ټپیان هم د روغتي وزارت روغتونو ته هم د دفاع وزارت داخلي وزارت امنیت روغتونو ته انتقال شوی او فهمانګي او مشاهدي په منځ کې موجود دي هغه ټول اړین روغتيایي خدمات او امکانات چې د ټپیان لپاره اړین دي لاسنیوی شي هم د روغتي وزارت هم هغه روغتونو چې خرجیان د خوځو خرجي منظور خو حمایتي دي په کابل کې ټپیانو د درملنې په برخه کې د اوس لپاره کوم دي څه خاص مشکل تر ما مخنیوی دي
د زخمیانو وضعیت څنګه دی تاسو د معلوماتو پر اساس
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي تاسوانه د دې روغتیاي وضعیت باندې اندېښنې وړ دي نو مسئله دا ده چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار وي چې خپل بندګي حق او چې خپل د وطنوال چې دي حادثې کې ټپیان شي دي روغتیا هغه لازم تدین شي
ډاکټر صاحب دغه روسي حمله تاسو څونه تر فشار لاندې راوستیاست په دغه د امریکا وزارت څونه امکانات لري چې دغه څه حوادثو سره مخامخ کیږي.
تاسوونه کابل کې په اخر کې د هاري او امنیتي مشکلات یا څه خو هم روغتیا وزارت د ټولو خپل بودیجوي او د بشري منابعو محدودیتو په اړه کې د څو کالو په ځای تجربو په لاس راوړلو کې د دې توان اوس ان شاء الله لري چې داسې حوادث په مؤثر ډول د پوښښ ورکې او هغه لازم او اړین خدمات وړاندې کړي. د دغه حادثاتو د وقایع او د مړینو تعداد ټیټولو لپاره نور هم د کابل د دولتي روغتونو کې د هم د بشري منابع او هم د تخنیکي لازم اخیستي د لازم د نور د ظرفیت لوړولو اړتیا ورته شته او د عامې روغتیا وزارت برنامه په دې ده چې د څلورو سو کولای هم د کابل امبولانس ظرفیت تر دې نه زیات کړو او په عین وخت کې هغه امکانات چې زموږ روغتیایي مراکز دي چې ورته اړتیا شته څو سو کولای شي هغه جدي واقعات چې د اوسه پر هیواد کې د درملنې امکان نشته محدود دي. د درملنې ظرفیت د کابل نه بهر نور مراکز ته انتقال کړو څو سو کولای شي د ځینې په سطح او د ولایت په سطح هم دغه ظرفیت موجود.
نو ډاکټر صاحب، بیا ولې ځینې خلک شکایت کوي چې وایي پروختونونو کې د کثافات او پروختون کې د وینې او د اکسیجن د دغو ابتدایي وسایلو د نشټوالي له امله وایي د زخمیانو وضعیت ډیر د خطر سره مخامخ دي.
د نظافت مشکل هغه شکایت چې تاسو تکراروئ دا شکایت د دوه کاله او نیم کال مخته پورې اړه لري. لومړی مشکل دا ده چې کابل کې روغتونونو د تعمیرونو تقریبا 50-60 کاله مخکې جوړ شوي وو او د کانالیزاسیون او ستر مشکل درلود. د معقد دپاره هغه مشکل ته رسېدي شوی کړه. د اکسیجن د تولید او توزیع امکانات روغتونو کې موجود دي او اکثر روغتونو کې او بعض نور هم د کار لاندې دی او دویم ظرفیت اوس هم د اچل څانګې کې شته، هم آی سي او بخښو. مثلا یو ساده مثال د کابل جمهوریت روغتون دی چې یوازې موږ 50-60 عاجل مدرن امکانات سره مجهز څنګه تیر کال کې فسکتاکل موږ کولای شو چې په سلحاو زموږ وطنوال وخت ورته اړتیا پیدا کړي هغه روغتونو کې او درملنې خدمات دوی ته وړاندې کېږي. وخت چې انتحاري او حادثه مخته کېږي متاسفانه زموږ وطنوال همکاري کوي چې عام روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکوونکو سره محدود دی. په سلحاو کسانو د عاجل څانګې ته مراجعه کوي. اول ساعت کې د بېنظمي عمده لامل دا دی چې د یو ټپي دپاره په شلو نه زیات مواقع کې پایواز ورسره راځي او دا متاسفانه د هم روغتیا وزارت او روغتونو د یو مشکل پیش کړی.
تاسو د کومو هیوادونو سره قرارداد لري ډاکټر صاحب چې په عاجلو حالاتو کې خپل مریضان د وخت ضایع کېدو څخه پرته انتقال کړي؟
سیاسي قرارداد کوم مشخص هیواد سره امضا شوی نه دی. په موږ کې هیلو هغه اکثره لازمي امکانات په کابل کې موجود دی. داسې مشخص موارد نشته چې موږ ونشو کولای چې هغه مریضان چې عاجل خدمات ورته اړتیا شته وړاندې نه کړو. په ثانوي خدمات بیا اکثرا موږ انډیا یا ترکیې ته مریضان شخص کیسونه دي چې انتقال شي یا پاکستان ته انتقال کیږي.
دا عام روغتیا د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح و چې دا ورستیو حملو د تلفاتو پاړه او همدارنګه دا ډول پیښو په وړاندې د عامې روغتیا د وزارت د روغتونونو د چمتووالي په اړه یې نظر څرګندوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندویه ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت بولي. د سازمان په کابل کې ورستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې دا بریدونه په همدې ډول پر ملکي وګړو شوي څېړنه وکړي او عاملینې باید مجازات شي. په کابل کې په ورستیو کې پر امریکایي پوهنتون په حمله کې ګڼ شمېر ښوونکي او زده کوونکي ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول. د ملي دفاع د وزارت د ودانۍ او په کابل کې د پاملرنې په نوم نړیوالې خیریه ادارې دفتر ته نږدې په بریدونو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. فرشتې جلالزی د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو له څېړونکي حوریه مصدق سره مرکه کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې دا سازمان ټینګار کوي چې داسې بریدونو ته د جنګي جنایت نوم ورکړل شي. حوریه مصدق وایي
هغه جنایت چې جنګي جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو پرانا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او عمدی هدف وي یا حمله به وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمه او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کې محاکمه کوي او دوی ته سزا ورکوي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېرې پېښې شوې دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنگي نړیوالو جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یو ډله یا یو ګروپ په دا تېرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې د خپل د لومړني څیړنه ترسره کړې ده او اوس هم افغانستان د څیړنو پلان دی ده. خو موږ هیله لرو چې انشاءالله په ژر تر ژره هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو لا تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی ده، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
هوریا مصدق په بخنی نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکی و.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو
د اصلاحات او خی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي چې په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ټاکل شوي. احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت وی جوړ شوې غونډه ته وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره د ملي شورا او کابینې یو شمېر غړو هم ګډون کړو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم دا مني چې نور د افغانستان روان وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. مسعود ویل چې په دولتي ارګانونو کې اوسمهال اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي،
یا بخاطر علاقمندی های سیاسی یا به خاطر علاقمندی های
د سیاسي او قومي لیوالتیا په اساس په ادارو کې داسې اشخاص ځای پر ځای شوي دي چې د افغانستان خلک یې هر ورځ یې انبیني او د اوسنیو شرایطو دوام واقعاً د افغانستان خلکو ته د زغم وړ نه دی او د افغانستان خلک نور نشي کولی چې هر ورځ دې شهیدان وي چې خپل بچیان د جفاکارو تروریستانو په وړاندې حتی په پلازمینه کابل کې له لاسه ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ته څیرمه په دوو انتحاري حملو کې د دغه وزارت د 15 منصوبینو په ګډون 15 تنه وژل شول او تر 100 ډیر ټپیان شول. په دولتي ارګانونو کې د اړیکو په اساس د ګمارنو خبره تر دې وړاندې هم شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې په دې وروستیو کې ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې ګمارنې د وړتیا او په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال د ښاغلي مسعود له کارنامو یادونه وکړه او ویل چې د ښاغلي مسعود له سیاست څخه باید په اوسنیو شرایطو کې ګټه واخیستل شي.
از شجاعت شما شنیده این از سیاست مداری شما د ښاغلي مسعود له شجاعت سیاست نه تاسې اوریدلی، له قمندانۍ نه تاسې ټول خبر یاست. په دې برخه کې یوازې یوه بېلګه کافي ده چې ناټو او د هغې ټول امکانات د دښمن په یوه طرف کې او د امیر صاحب له حداقل امکاناتو سره بل طرف، همدغه د دښمن په وړاندې دا بېلګه کافي ده.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون کړی و او له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان روانو کړکیچنو شرایطو په وړاندې باید جدي اقدامات وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس د قطر لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دی او له دوی سره یې په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیلا حسرت نظمی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوي سره په دوحا کې ولیدل. رپورت ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسلو خبرې کړي، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون ورده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکنی حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر اووه میاشتې مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کنړۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ایران له خپلو پانګوالو او صنعتکارو غوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې موضوع بله کابل د یوسف خان زدران راستولې رپورت و.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخېدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهوریت ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندرتون پرانست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتي کردن
موږ باید ګاونډي په هیڅ د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندرتون د سې شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغېزمنه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد یې د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډیر وي، زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو تر څنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډیر څه کولی شي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروري دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
دوستانو، په همدې سره ورسیدلو د سهار ات نیمو بجو ته. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 214 کې د وژل شویو شمیر 130 ته لوړ شوی. دا وزارت د زخمیانو شمیر 110 تنه ښیي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ساکال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې ووژل شول. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي ایراني رهبران مسلمانان نه دي. د استونیا پاوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازې پرته د دوی هوایي حریم ته ورتېره شوې ده. او د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی پیژندل شوی دی.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. په همدې ځای سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسیدو. د دې سات لپاره ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه لرو، خو تر دې ټولو مخکې پام وکړئ، آیا پوهیږئ تا؟
خبریاست. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانانو او افغانستان په اړه په لسګونو زره کتابونو، مجلو، اسنادو، نقشو او عکسونو ته ډیجیټلي بڼه ورکړې او د دې لپاره چې ټول خلک ورڅخه استفاده وکړي آنلاین یې خپره کړې دي. دا آثار له 1300 میلادي کال را په دېخوا په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې خپاره شوې دي. د کانګرس د کتابتون له لوري دا مطالب په ډیجیټلی شوې بڼه د افغانستان خلکو ته د سوغات په توګه وړاندې کیږي. د روان سپتمبر په 21 به په یو لړ مراسمو کې چې په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په کتابتون کې جوړیږي، د اسناد او آثار نندارې ته وړاندې شي. دا آثار په پښتو، دری، انګلیسي، فرانسوي، جرمني، روسي او نورو ژبو لیکل شوي او یو لک شپېته زره ډیجیټلي پاڼو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس کتابتون چې د نړۍ یو لوی کتابتون ګڼل کیږي، له 2012 میلادي کال راهیسې د کارنګي شرکت په مالی مرسته د افغانستان د اړوندو کتابونو او نورو اسنادو د ډیجیټلي کولو پروژه پیل کړه. د کانګرس کتابتون همداراز منه کړې چې په انټرنیټ کې د wdl.org ویب پاڼې له لارې د دغو کلکسیونونو د خپرولو ترڅنګ به ډیجیټل شوي نسخې په لوړ کیفیت د افغانستان علمي فرهنګي مؤسسو ته وړاندې کړي، څو دا مرکزونه په خپلو ډیجیټل او آنلاین کتابتونونو کې ورڅخه استفاده وکړي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کوز ما دا یو څه نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوو چې حاضری حاضر کی انشاءالله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او اوسمهال د کابل د ښار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزه راخیستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې لارې د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر څو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه، خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. له سباندې شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی، خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د ده ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه کله چې د آزادۍ رادیو سره اړیکی ونیول دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدرانی ما مونږ د پکتیکا د ولایت اوسیدونکي یو. هم تلویخ خلک کې هم دلته کابل کې ژوند کوو.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې ورور د یاسر شوی دی موټر سره. وزیر داخله خبر لري، خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري. د شپږ میاشتې کېږي همالته بغلان کې د یاسر شوی دی، همالته دی. مونږ سره تماس نیسي، خالي وای رګ روغ یو. مونږ په کارو پسې وای وګرځي. مونږ چې خلاص کې دغه ځای وای مونږ منه ورځ داسې تیریږي که قیامت. مونږ چې وزارت ته بل چې رضوي څوک مونږ په ښا کم نه دي وروره. د لوږې نه ډوډۍ لرو، نه څه لرو، نه څوک نه پسه ګرځي، نه یې وزارت پوښتنه کوي. نه وای کېږي کار به مو وشي، هېڅ کار مر نه ده شوی وروره. پلار ستاسې ډېر سخت خپه یو.
ته ویل چې پلار دې د کورنیو چارو په وزارت کې کار کوي، او دا هم وایي چې پلار دې یوازې او که نور ملګري هم ورسره وو.
څلوېښت کاله دې حکومت کې د خدمت کړی دی، نه آرام خوړلی دی، نه چا حق خوړلی، نه یې څه بېګناه داسې کار کړی دی. وروره بس په یاتې باندې ولګول، دلته یوه بنه دغه دولت ورته جوړه کړه. درې نفره، یو نفره ډرایور، دوه نفره ډګروالان وو، موټر هم ورسره وو. بس پانایي ولګول د یاتې په بنه باندې هلته طالبانو په لاس کښې ورکړو. بس همالته طالبانو ته د شپږ میاشتې کېږي وروره اسیر دي. پوه شوې؟ مونږ ډېر پسې خپه یو. نه وکیل پوښتنه کوي، نه وزیر پوښتنه کوي، نه اشرف غنی پوښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی؟ او دا دې مو ونه ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
دی چې خپل اسیر دی ولایت بغلان کې دی، د ډنډغوري دغه پیسا کې دی. مونږ پلار نوم د ډګروال نه یم، یو بل ډګروال دی په نامه جیلني دی. جیلني ډګروال وزیر داخله ښه خبر لري دغه موضوع نه. ریاست جرایم خاص کې دی. دی ایس رو نمه جنگی خلق دیمه چی شدی خالی آیاتی بندزی براسی که تیم براسی خلق دیده رو را طول شوره نم کار و تا خلاص کرده. وزارت نخپل وزیر داخله داغ مونتا مکتوب بولی که مکتوب ایراک و مکتوب از ریاست جمهوری که پروت اشرف غنی تا. اشرف غنی داغا شپاگ مستو که چی مونگ ولی دولت نمک خطره همیلار تا لگلی دا می دی لگلی پایاتی بنده بیال تاثیر شوی دی. دولت پختنه نکیوی. او بل خبره دا غم در شریکوم چې سره کم دی اثر شوی دی. د مون پلان چې دا دخته ورته تکوته مکتوبي ورکړی دی. مکتوبي دلته ریاست کې مون خپل ولیدو. دا اسیر دی، د ولادت تکوت کړی دی. تر اوسه پر مونږ د شپږ ولکه اته لک روپۍ هم خلکو نه خرڅ کړی دی. طالبانو ته مرمګل دي، ډوډۍ نه ورکوي، اوبه نه ورکوي. وروره خپل د جیبه خوري، همالته پرته دي یغ دي سره. داسې خو د نه کوي دا دولت. اول دا زما پلار باندې خدای له غسه که هغه ته مړ شي ولا ز خپل زما پوه شه غرته خزم کو څه وکړم. بله زلاره نه لرم، شپنګیر ول ولګه ولی بغلان دی، کمانډان دی، امنیه دی. یو سره موضوع شریکه کړه، خلک ولې نه راخلاص پوه شه. دا څه رقم حکومت دی؟
ستا ستونزه به د چارواکو غوږ ته ورسوو. د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
مخکې مو وویل چې د ده ستونزه او غوښتنه به له افغان چارواکو سره شریکه او پوښتنې به ځینې وکړو. دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند جاوید بشارت سره شریکه کړه. ده زما پوښتنې په دري ژبه ځواب کړي دي. محترم بشارت، د شمال زدران غوښتنې او پوښتنې به مو اورېدلې وي. دی وایي پلار یې د کورنیو چارو وزارت برحال افسر دی، او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلی و. هلته وسلوالو مخالفینو اسیر کړی دی. دی وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي؟
درسته، چند پیشتر یا از مسیر بغلان
سمه ده څو میاشت مخکې دوی د بغلان پر لار غوښتل چې کندوز ته لاړ شي. د پلخمري د زمانخیلو په سیمه کې مخالفینو له موټر ښکته کړي. موږ هڅې کوو مخالفین خپل ځایونه بدلوي. موږ په دې اړه کوښښونه تیز کړي دي او له هرې ممکنې وسیلې کار اخلو څو دغه اسیران چې په هره سیمه کې وي آزاد کړو.
د دغه افسر د آزادولو لپاره تاسې کومې هلې ځلې کړي او څه نتیجه یې ورکړې که نه؟
موږ په یو پروګرام کار کوو. ځینې موضوعګانې شته. داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هیره کړې ده. موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو.
دی وایي پلار د یو هیئت په حیث تللی و.
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي.
بشارت صاحب، له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی؟ سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي؟
د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي.
د ده کورنۍ ته څه ډاډ ورکوئ؟ آیا ستاسې د روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله د دوی کورنیو ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي.
تاسې اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ژوندی دی؟
بله. هو ژوندی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او هلې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکی،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لا پیل کو ستاسو په خبرونه. خو باید وایم چې په دغه خبرونه کې چې زه اجمل تورمانه تاسو ته وړاندې کوم، طاهر روشان سره همکاري کوي. اوس پر شو ستاسو پیغامونه ته پیغامونه وورو چې اوریدونکو د څه پاړه ویلي دي.
السلام علیکم، زه اچ ایم ډی خبرې کوم. هله د چې دا زما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي تر څو ټول افغانان واوري او د ټولو افغانانو غوښته ورسیږي. پاکستان په خپلو هغه ټولو او کرغړنو اعمالو چې په افغانستان کې جریان لري او یا ادامه ورکړې ده، نسوی کولی چې د تورخم او د بولدک په د دروازې په بندولو باندې د افغانانو اراده ماته کړي. د دوی دا تور او کرغړن اعمال به د افغانستان په تاریخ کې درج وي او ثبت وي او په لسګونو او سلګونو کلونو راتلونکي کې به انشاءالله رحمان افغان بچان د دوی د تور او کرغړن اعمال لولي او هغوی د دوی د تور او کرغړن تاریخ به وایي او هغوی ته به انشاءالله رحمان داسې سزا ورکوي لکه نن چې پاکستان افغانانو ته په یو بانه او بله بانه باندې ورکوي. زه ټولو هېوادوالو ته دا خواست کوم چې راځي د مینې الفت او ورورګلوي لاسره ورکړو تر څو د بل چا د غلامۍ او استثمارګرۍ څخه خلاص شو. او همیش پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل ځان لپاره یو داسې صادراتي او وارداتي مرکز د تجارت جوړ کړي چې فقط او فقط په هغې د پاکستان ګټه وي نه د افغانستان.
آزادۍ راډیو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوي. خو بل دا ده چې زه یو ښوونکی یم. په اته اتیا کال کې مې په پنځم بس او پنځم قدم راکړ شوی دی. پیر آر را ناواخیستل شو، پنځم قدم، پنځه بس کې 1988 کال کې ماتا راغره شو دغه نار په دې خاطر اوس په دې چې زمالمی کم زما په شان دې مالمین په خوني استادان تقریبا زموږ په ټول ولسوالۍ کې د اسمرخلو په ولسوالۍ کې د دوشتانه مالمین موږ د څلور نوي کال دغه نه پاتې شو د بس او قدم نه پاتې شو نورو مالمینو ته چې لاس کله مالمی کړي وه اته کله مالمی کړي وه پنځلس کله مالمی کړي وه هغه ته قدم او بس راغلل نو موږ نه پوهېږو دغه معرف ته چې موږ کومه ګناه کړی دی موږ ظلم کړی دی موږ څه کړي دي موږ خو هغه مالمین یو چې د هغې ته مکاتبو تدونه هم یخې دي د دغې شاګردانو تدونه هم یخې دي په دې منطقه کې مو عین خپور کړی دی وزارت معرف نه هیلو کو چې په دې حصہ کې لګې سترګې پورته کې لګ فکر وکړي لګ هوش وکړي دغه مالمینو ته چې په اتیا ته اتیا کال کې پکات بست او قدم ورکړی دی نور هیڅ نه دی ورکړی موږ ته باید قدم او بست راکړي وسلام په احترام.
السلام علیکم. د دې ازادۍ طریقه په دولتي چارواکو باندې دا حق کوم چې د مایبینو زمن باید چې هغه شخصي پانتونو ته احتیاج نه شي. دغه د ما غوښتنه ده چې مایبین لیدلي خلک دي او هغه نه شي کولای چې په شخصي پانتونو کې اولادونه تر جایه ورسوي چې هر رقم یې که سوی جګه یي که ټیټه یي بس ورور باید چې په دولتي پانتونو کې جای ورکول شي. دغه د ما غوښتنه ده او دغه باید چې تاسې هم تر پارلمانه د ازادۍ کارکوونکي ورسوي دا د ما غږ او چې یې نه رسوي بس نور جاتي بس په هغو باندې تمامه د چارې خواته لاړ بیا ګیله مخ کوي نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم. ما د سلامه دا په کابل کې چې پر پوهنتون حمله وسوه دا د هغه پوهنتون مقابل وزم کوي چې په پاکستان کې وسو. دوی هغه زما فکر د خارجانو د امریکایانو څخه داسې وزم کوي چې معنا دوی د غچ د غوڅه واخلي. اصلي خارجان چې دوی پاکستان د خارجانو سره په خوله معنا خور دي اصلي کې په حقیقت کې ورسره تریخ دي. پاکستان چې دی د زور د لارې مسلمان دی نو په رضا نه کوي. نو دا چې دی دا دغه چې وزم کوي د سیاسي لوبه چې ده د په خوله یو رقمې په زړه بله کمې دا فکر کوم چې دغه چې فریقې څه جې کار کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیله خواږه احترامه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو په شمول د اوریدونکو ته تقدیموم. بل دا چې زما پیغام نشي چې مسرور افغان یم د پکتیا ولایت ګرځې ترینه تاسو ته پیغام پریږدم. مخکې مو پیغام ریکارډ کړی و نه پوهېږم چې نشر به وي که نه به وي نشر شوی. زما د اوسنی دولت نخواست دی دلته پکتیا کې ګرده چړې ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ جګړه د یوې میاشتې راهیسې دوی په خپل مابین کې لګیا دي. جنګ کوي په سترو په سترو وسلو باندې په وړو وسلو باندې سره ولي او دا څنګه دولت چې د دوو قومونو ترمنځ د درې قومونو ترمنځ هغه جګړې ته احتتام نشي ورکولی. هغې ته وعلیکم السلام. السلام علیکم. له کابل نه خبرې درسره کوم. بلې پوښتنه مې دا ده چې د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د لکړۍ خاجي مکمل شل شپې کېږي چې بندې دي دا ولې؟ سلام.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصا مورلپور چارواکو ته او خصوصا دا د مالدارو د وزارت وزیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زه د سراد د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ انارګل در سره په لیکه کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې یو نامل دا یو ناقانونه کار دی یو غیر د مسلمانۍ نه وتلی کار دی. ځنګلونه ویل کېږي یعنی موږ په دا ناظرې په ولسوالۍ کې تقریبا څلور زره مخلوقي کوچان او درې کوره دي په دې کې موټر والا. زموږ دا خاشیه وړي وړي اول مې خپل د وزیر صاحب ته دا هیله ده چې دوی دا کار په سر ورسوي او آیات راولېږي دا ولسوالۍ ته او بیا پر هغه سربېره زموږ پر ولسوال صاحب آیات داسې دغه راوړی شي چې باید دا بوټي بند کړل شي باید ولسوال صاحب سکنجا شي. مزما دا خواهش دی دولت پورو چارواکو او د دولت دینه چې دا کوچانو ته دا خدمت وکړي. کدا خدمت ونی چې زه اوس خپل کوچی یم پسې پات درته وایم، اوس موږ څه کار کولای شو؟ ګدار مې زموږ د لاسو چې ته به وایې زه به څه کار وکړم؟ خو یې څه کار مو نه زده دی، موږ مجبور یې چې د افغانستان ورانې ده ته لاس واچو. نو دغه مهرباني مې د اشرف غني صاحب او د ډاکټر عبدالله صاحب ته دغه مهرباني غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه کار راته د سرو کې مهرباني. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. دغه وروسته پیغام چې کوم د کوچان د ستونزو په اړه په تیر خبرونه کې هم موږ د کوچان د ستونزو په اړه یو شمیر پیغامونه درلودل، خو هغه محل مو هڅه وکړه چې له مسلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، بریالي نشو. په دې خبرونه کې د کوچانو د ستونزو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د فرهنګي او ټولنیز چارو رئیس خاغلی میاګل وسیق په هغه غونډه کې چې 13 ورځ په کابل کې جوړه شوې و څرګندونه کړې دي. راځي د خاغلی وسیق خبرې واورو چې د کوچانو د ستونزو د اواري په برخه کې په ټوله کې حکومت څه پلانونه لري.
ولسمشر نه یوازې په انتخاباتي کمپاین کې دا ژمنه کړې چې زه د کوچیانو مشکل حلوم، بلکې نن هم هغه ژمنه ته اوس هم ژمن پاتې شو. دا چې موږ وایو چې کوچیان مشکلات لري، کوچیان مکتب نه لري، کوچیان د صحت مشکلات لري، کوچیان د ځمکې مشکلات لري، کوچیان د تعلیم مشکل لري، کوچیان د کور مشکل لري، دا مشکلات دي چې خپل ولسمشر فیضان صاحب په جریان کې دي. تا کال د چنګاښ میاشت کې حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې هغه کمیسیون په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل چې په راز کې رئیس ادارې اراضی دی ښاغلی پایکار چې هغه کلیدي رول لري چې دوی څه باید وکړي. یعنې دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څرنګه ترسره کړي، چې دوی په خپله اولنۍ جلسه کې چې په تیر میاشت کې دوی فیصله وکړي، البته په اول کې په ټولو مشکلاتو دوی خبرې وکړي، وروسته دوی په درې ټکو باندې مشخص تمرکز وکړي. یو خدای چې هر ورځ موږ د کوچیانو د مشکل په اړه خبرې وکړو، اما عملي قدمونه څنګه واخلو؟ دوی ول چې په اول قدم کې یو کمیسیون چې هغه باید د کوچیانو په ارتباط معلومات راټول کړي، او حتی د نورو د منطقې د هیوادونو په اصطلاح هغه د کوچیانو ژوند چې څرنګه دوی د مشکلاتو نه وتلي دي هغه تجارب هم واخلو. یعنې په دې مانا چې یو مشخصه پالیسي باید د کوچیانو په اړه دغه کمیته چې توظیف چې هغه فکر کوم چې د اقتصاد مهم سر مسئولیت درلودي، او هر ادارې دغه کمیسیون ته یا دغه کمیسیونو ته یو کس باید معرفي کړي. دا یو دغه یو فیصله دوهمه فیصله دا وشوه چې مونږ لن محاله او منځ محاله او محاله پلانونه باید ولرو. د 50 کلونو پلان، یعنی ستراتیژیک پلان د 50 کلو لپاره فکر کوم چې ورسته دا و چې یعنی دیمه کمیته چې څنګه د لارې نقشه چې نه د کوم ځای نه شروع کو څنګه ولر شو چې بلاخره مونږ د دې مشکل نه خلاص شو. یعنی په نهایت کې هلته داسې فیصله وشوه چې کوچیان د کوچیانو موجودیت مشکل نه، بلکې دا یو فرصت دی، اقتصاد خاصتا اقتصادي فرصت چې څنګه کېدای شي مخکې دوی دغه مشکل درلودی چې دغه محصولات چې دوی تولیدیږي چیرې باید خرڅ شي، یعنی مارکیټ باید ورته پیدا شي، دا مارکیټ چیرې په کومه ځکه کې دا باید مشخص شي، څرنګه آماده شي، د دې ترانسپورت څرنګه تنظیم شي، دوی چیزی په دې لارو کې تمځایونو کې د اوبو مشکل څنګه باید رفع شي. یعنی په دې مانا چې کوچیان د یو قشر په توګه یعنی د ټولنې نه جلا ژوند نه، بلکې دوی د ټولنې اصلي او یعنی عمده او محرک دغه باید واوسي. نو بنان رئیس جمهور په دې کې ژمن دی، او نه یوازې په خوله عملا یعنی د خپل اقدامات یې کړی.
د کوچانو د ستونزو د حل په برخه کې مو د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د ټولنیز او فرهنګي چارو رئیس خاغلی میاګل وسیق څرګندونه واوریدلې. بیا هم دوستانو ستاسو پیغامونه لرو، وګورو چې دوستانو په دې پیغامونو کې د څه پاړه ویل دي.
السلام علیکم، زه کریاله نارسرایسته خبره کوم. ما پیغام اچھا پونیو ڈاکٹر عبد الستار جی سیدا دا لو لار خلاصہ کی دا دل من دے کنگار لو لا لو لار دیوان اس کی چھ بند دا السلام پے
مجھے السلام علیکم میں کی بلا سن می دا علم ولا سخ می اڑی کنے وجہ دا آزادی راجو تو کا کون کر دوں سلام نو عام میں مشکل دا رو دا سنگین دا ولسوالی لا چھ دا او می اس تو می اس رئیس دا خبند دا دا اون دو دو چیز واکون دا واستوال نہ خواب نہ سر لطفاً دا غلار جس لا السلام علیکم
محمد سالم نے پتہ ہے لا دین ول سوالی دا لوگ سم نظام تر کوم صاحب دا دا مکر پس م کی دا پوسٹ سی دا کوم نی پاتن سی دا لخل گو سر دیر شکایت کی او لخل گو سر دیر دل من کی تو کوٹ او پو لنگو تا او پو غیر او پو دوش چانو باندې لخل گو سر ظلم کی دا خدا افغانستان کدنی انانات کدا خبر انا مشهور مقامات سره شریک کی او پدغه باندې یو باس سره وکی تاسو رادیو لاري ولستبم یو ډیر لوی نیکی او مننه
ولې السلام علیکم علي احمد عليزي د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زما د چارواکو څخه دا چې ژله ده څنګه چې د کلاري باندې کړلې باید دا رقم هم پر اخلاقی فساد باندې بندیز ولګي خصوصا پر دا بربند فلمونه چې خرڅېږي باید دا هغه مخنیوي کوي او کې وسلام
زه د بغلان ولایت د دندې غوري ولسوالۍ نه خبرې کوم بغلان ولایت کې مخکې خو اربکیان ظلمونه کول اوس کمانډویان دي که څوک چې دا د شپې د خلکو په کورونو راځي هغه ورځې درې ملکي وګړي بولي دي وسلام
قدر مون اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل موږ هڅه کوو چې په خپل خبرونو کې په خپل هر خبرونه کې دغه پیغامونه پاړه چې تاسو له موږ سره ثبت کړی دي له مسول چارواکو سره خبري وکړو که هغه پیغامونه تاسو په تیر خبرونو کې تیر شوی هم وي او موږ هغه محل نو توالي دي چې له چارواکو سره خبري وکړو په راتلونکو خبرونو کې هم بریالي شو ان شاء الله چې د ستونزو د حل په خاطر به هغه څرګندونه د غوي سره خبري وکړو او په همدې خبرونو کې به تاسو ته خبري وکړو نو تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې دا خبره یو ځل بیا چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خبر رسوله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.